السلام علیکم لس بجی شوی زومید زهیر مالیم د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي زنګړی پروگرام تجلا شوی خلمړی څولند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو زنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ یو ځل بیا د افغان خوځونجونو د بشری حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خغلی بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته واورئ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوي. د خبر پاڼه کې زیاتره شوي ډېر ژر باندې د ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مهال کوي چې افغانان شکایت کوي د ډاکټرانو له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیږي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. بختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قول لري کې د وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیرې ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر پاڼه کې زیاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې اوچا د 6500 امریکایي ډالر په لګښت د 230 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو دا پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن 1.5 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر خپور کړی دی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په هدف تیر څه باندې یو کال کې نږدې هاراوني 2 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. سو سات اورس لدی چکیف د اوکراین د ختیس په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلا بندي خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خار څخه خپل ځواکونه ایستلی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونه یې لیمان خار ته نه وتی. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویل چې تر هغه وخت به د سولې خبري ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوند دی. او لیونان څخه بلغاریا ته د ګازو یوې نوې نلیکې پرون فعالیت پیل کړ. تمر چې دا به د روسي د ګازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وان دیرلین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دین لیکې د پرانیستو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. د ګډې اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټې ټوټې کېدو خطر شته.
بلغاري ته به د دین لیکې له لارې له اذربایجانه ګاز ورورسیږي. هم سلیم شی وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته جلا شوې خو څو راپورونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا د افغان جنو خوځو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. ریچارډ بنټ پرون په ډنمارک کې له شمیر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق غواړي. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي وو چې هغه هم د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بنت افغان میرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښت لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو او د هغو د بیرته بندېدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. د پرونی غونډې کوربا په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه د کابل په دشتي بچي سیمه کې د جمعې ورځې د خونړې حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په وړاندې کولو سره پای ته ورسېده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور له مخې په دې برید کې ټول 15 کسان چې ډیری نجونې وې وژل شوي او لاتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
هغه را په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سولې زو لاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. پرون د کابل په دشتي بچي سیمه کې د تیر ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمېر معترضو خو چې لاریون یې کاوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایي ډزې کړې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما له طالبانو غواړي چې د سولې زو مظاهرو پر وړاندې د تاوتریخوالي کار نه اخلي. یونما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنوونکي دي. د یونما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولې زو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوې. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همداراز ویل تر څو چې ځانمرګې حملې وي خپل مبارزې ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حملې کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویل دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریر کړی کوي. د وزارت پرته لدی چې د ځنګړې ډلې نوم وخی ویل دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا دسیسه ده. په عین حال کې د کاج په خوونیز مرکز کې د جمعې ورځې د 14 د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نقیز شمیرې ورکړل شوی. یونما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. یونما هم درز ویلي چې په 15 وژل شویو کسانو کې له 40 زیات نجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکو مخکې د 40 کسانو مړینه تایید کړې وه خو فرانس پرس خبری آژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې 14 کې 25 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نن تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. هغو افغان لوبډله چې د جام یو مهمه لوبډله بلل کیږي او الخورا قوي لوبډله سره ګروپ کې د هیله خېچې خېل لوبي به وکړي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبار د خپل راپور په پیل کې همدې پوښتنې ته ځواب وایي.
د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2009 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 وېست انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او آسترالیا یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې 6 پیړیو کې چې د کرکټ لوبې د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتوري سره خپرې شوې، د 19 پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره نړیوالې مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو 2 نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شوه ځلی شي.
تیاریان الحمدلله خی دی آماده گیانی دی لوبغاړو فټنس هم خده پنځلس ورځې شپږ ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی اته تر سره کې دا کیمپ قرنټین تمرینات نو ان شاء الله آمادگی هغه فیصدی به نور هم لوړ شي.
افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوي پړاو په سیالیو کې وروسته دې ګروپ ته راځي. په تېرو پنځلسو کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوالې شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالوېش منظم کړی دی. ټاکل شوې ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کال کې به آسترالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورونو د نړیوال جام قربانه شي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړلی. د اوکراین د انرژۍ د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلي د زاپوریژا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکراین او د دې اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کولی شي.
د اوکراین د اټومي انرژۍ لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او وینیو د اقدام د زاپوریژا د اټومي بټۍ د اوږدمهالي امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ څلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولې. دا هغه سیمې دي چې یا ټولې یا ځینې برخې د مسکو تر ولکې لاندې دي. خغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیځ دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلی دی. اسوسییټیډ پرس خبری اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو په ترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولی، سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د انرګو اټوم مشر پترو کوتین د موراشوف د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیې ورته ویلي دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پوښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوی دی. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
درنو اوریدونکو لتا سو ډیر مننه چې را سره وای او سم د موسیقي څنګه پروگرام اوري.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه